até bă geșui. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلندا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبري کړې دي. د امریکایي چارواکو همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت د هغو سرګندونو په ارتباط هم بشپړ تفصیل اوري چې وایي القاعده او طالبان کلکې اړیکې پالي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرچکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشران وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو سیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغو سازمانونو لړلې په ایران کې د بشري حقوقو کمپاین، د درېیمې عرصي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقوقو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کوردستان د بشري حقوقو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پوروستیو درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس د ای ترڅنګ لکتر لګه 15 خبريالان هم په هدفي حملو کې وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایی مشر مجیب خلوتګر د خبريالانو د قتل په تور د نیول شوی کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبريالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوی ده د دوی د علنی محکمه غوښتونکو یو مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګ ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د ستري محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 268 منډو هدف ورکړ. آیرلند 1-28 ورکړل شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 48م اوور روانو او د ګټلو لپاره 6 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونی لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبه غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکي وایي ټول ته. واقعا مونږه سیریز ګټلې هو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سی کوالیفای لپاره د ورلد کپ لپاره ډېر مهمه لوبه وه. ګټلې چې زیات مهمه لس پوینټ وو چې انده کې د مونږ زیات په کار راځي. یو پوینټ هم ډېر مهمه نو ډېر زیات مننه ټول هیوادوال نه خاص دعاګانو نه. ان شاء الله د مونږ په هدف کوشش هم دی چې انده کې هم داسې کوزه.
دغه درې یو ورځنی یا 500 نړیوالې مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوې چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 1.5 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلې په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو $200 معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل ده. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او دغه پیسو 4 برابر نورې به د جریمې پتوګه سپاریم. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحې په تور په وو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو 1.5 کلن وګړي د نسبي اعتراف ترڅنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي. د کورونیو چارو وزیر هورست زیهوفر پرون سه شنبه ویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او رسپانې سره په خبرو کې ویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ مک اړیستلیو چې پرداس یو جدي اقدام غور وکړو. جرمنی په خپل سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وځ کولو غور کوي. په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمنی کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,105,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزان په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبري کړي.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي.
د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانه لوی رئیس رحمت الله نبیل په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
خراغلی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبري کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیرونه په افغانستان کې عملی شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومان ته د ګزړن ضد واکسین ورکول پلان شوی و. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینا بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت لري.
دا افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزړن یو پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومی اجدی پر 19 پیل سونږ دی 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دی واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردک، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او میلنډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزړن پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شپږ 15 مثبتې پیښې سبسې بچدا له 2001 میلادي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا معلومه نه ده چې په 2001 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزړن څو مثبتې پیښې سبسې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اورزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کیدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغي تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سه شنبه په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشين په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. شاغلی نیکمل زیاتوي که کورونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشين څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کورونا اساسي تشخیص ورته لرون کوي ماشين سي موږ په سلا ورته پی سي ار وای دلته په حال د کورونا د معاینات لپاره تن استفاده کیږي. د مرسته لمسر نړیوال روغتیایي سازمان کړی ده او کله چې وبا د کورونا لمنځه لاړ سي نو د ماشين دي ورته لري چې تور جوړي سپین جوړي ایچ آی وی او د نور وایرسي ناروغیو تشخیص هم نه نوي شر نه فیصله وخی.
دا غزنی ولایت ټولنیز او اقتصادي چارو مرستيالي حسین دړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کورونا وایروس د تشخیصي مرکز نوې په غزنی ولایت کې د دبليو ایچ او په مرسته فعال شوی ده او دا د کورونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي ځکه چې په خو
حسین دل زیاتوي تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د کورونا وایروس نمونې مرکز کابل تړل کېده چې لډیر ځان څخه وروسته به نتیجې راتلې. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کورونا وایروس پیښې نسبتا زیاتی سبت سویدی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د القاعده شبکه د دروشلم کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانه د وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې مفتش ته یو لیک کړي. دا لیک چې د ځینو پښتنو په جواب کې د جنوري په څلورمه نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. دا دفاع وزارت هم تازه ویلی طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دي. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مئی د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړې کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګ د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نخښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان که چیزو اغا تفاهم نامه چی ده امریکی و ده طالبان ما منز که به دو حکی مزا شویده ده غیه ده تدبیق ده پار لار اوارشی او یا ده چه ده نوروست ده ده اعلان نوروست ممکن ده امریکی ده نیوی حکومت ده جو بایدن حکومت په چه تصامیم که په ده ارتباط بانده جدی گامون واخلی.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خبريږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوي هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او راست تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پریږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی. ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. لدی وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او د غشان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل د ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکا د خزانه وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ترامپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړي، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانه وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سختدریز ډلې د غیر قانوني مالی سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خبر کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخ ته وړي او پیاوړي کیږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي، ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د دغه راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبانو د افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي وي، او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او ان په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګوار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو دی او امن ځای په توګه کار اخلي، او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبان سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو یې لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستان په دې هیواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشي کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشي شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشی کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف یې د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمېر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به بیرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چاري او لګښت به د ولسی شوراګانو لپاره ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزید د 450 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانسته. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي.
مرکز لپاره د پرمختګ قدم کې 450 میلیون افغانۍ بودیجه او ځانګړې سوي ده. خدای دې دواړه پروګرامونه د ولسی لپاره دی او د ولسی واکې دې د دې په طریقې دې لخوا عملي کیږي.
د 225 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د 115 میلیون افغانۍ په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیرشو پراختیایي شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیاو رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړې او د 114 پراختیایي شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار 23,000 بېوزله کورنیو ته د 4,000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل وویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوې او له راغلي پلاوي یې غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي. د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګان نه مې دا غوښتنه ده هغه خلک چې ضرورت ته لري او ستونزې زیاته وي اکثریت مې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه او د پټان ګردیز د لوی لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل ترڅنګ په سوله او کراری کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی وو، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کرونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کرونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد ایردن دغه تورونه بی اساس او بلل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه وجې دی ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکې لري. دا خبره د شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې یو لسغړی د ملي امنیت لخواني ولشي او درې مشرانی وجل شوی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد بیا د القاعده سره اړیکې رد کړې دي. د ایران د بشری حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتې دل وغندل. دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر فعالانو خبرلانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه ورځنۍ لوبه هم پرون وګټله. په دې لوبه کې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په شجیدو مقابل لوبډلې ته د افغان لوبغاړو لخوا 218 منډو هدف ورکړل شو. آیرلند ونتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړی او په شپږ درشو منډو تفاوت لوبه وبایلله. راشد خان په څلورو وکټو او 34 منډو غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستيال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلي په تور په دوه کلونو باندې محکوم کړ. پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو $200,000 معادل د اسارو د قاچاق تورم شامل ده. دا پیسې به بیرته حکومت ته تسلیموي او دغه پیسو څلور برابر جریمه به هم پرې کوي. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراهې په تور په وکاله باندې محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو د پروګرام دویم برخه ته لمړی څو راپورونه لرو تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو انیس پروګرام خبر شیم. که څام په قطر کې د افغان سولې مذاکرات په سر روان دي، خو په ولایتونو کې چې اوسیدونکي جګړو زیات ځپلي بیا هم د مذاکرات روان بهر ته خوشبيني شته. یو هم د غزنی ولایت دی چې پکې سخت جګړې تیر شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي تملری نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پام کړئ د غره پورته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان، قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهر لپاره د هلي بیا ژوندې سوي دي. د وایي خبرې یوې جدي مرحلې ته رسیدلې، خو تاوتریخوالی زیات سوی دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولی سي. د باور لري که روان تاوتریخوالی هم په دغه کچه وو کېدای سي د سولې خبرې زیان ومومي، خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې لوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورته کشېږدي. د لټولو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجي داوود وایي د سولې د خبرو روان بهر د خوشبین کړي دي.
ټول مردم خوشبین است د سولې د
ټول خلک خوشبین دي. سولې قراری او آرامۍ ته خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. کله وربند خبرې وسی ډیر بشسي، کله وربند وسی خلک بارام او قرار سي
مردم آرام مشه قرار مشه.
محمدین تقریبا 10 کلن ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیلمند چې د سولې خبرې به بریالي کیږي. دای په جګړو کې پښکېلو لورو ژغ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کشېږدي او وربند مراد کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس خپل امید ډیر ورته پیدا شوی، ډیر په تمه یو غواړو چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همداسې پرمختګ وکړي او پر مخ ولاړ شي، او دغه کړېدلی یو هیواد د ځپلې ولس لپاره چې سي یو امن فضا رامنځته شي.
سمی الله 23 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی. سمی الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاتې سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نسي لیدلی.
نو زموږ د ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړ، یو د هغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو د هغونه که په هر یو باندې توافق د دوی راشي، دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي، او د زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبت پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو بلخ ته هلته د فارسی ژبې د نموتی او پیژندل شوی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی د پلار خواجه بهاودین ولد مقبره د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. لډیر وخت راایسې د خواجه بهاودین ولد زیارت او مقبره ویجاړه پرته وه، اوس چارواکي وایي چې هڅې روانې دي دغه مقبره بیرته جوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته تر هغه وروسته به د ازادي اورېدونکو نیس پروګرام خپور شي.
د ترکیه هیواد په 1940 لمریز کال کې ژمنه وکړه چې د څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت به د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولد خانقه په بلخ ولایت کې بیا ورغوي. د ترکیه دولت د مرستو د همغږۍ دفتر یا ټیکا ویلي وو چې د دغې خانقه تر څنګ به یوه دینی مدرسه او د شاوخوا سیمو خلکو ته به یې د استوګنې یو ښارګوټی هم جوړ کړي. اوس د څه باندې 50 کلونو په تیریدو سره د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست بیا وایي چې د ترکیه هیواد په دغه خپلې کړې ژمنې عمل ونه کړ او په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د خانقه ودانۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ ده. د یادې ادارې مرستیال حتی محمد ساو ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ترکیه هیواد ډیپلوماټیکو سرچینو تردمه په بلخ کې د بهاودین ولد د خانقاه د بیا رغولو د کار د نه بشپړولو پاړه سپیناوی نه دی کړی. د بهاودین ولد خانقاه په بلخ کې د لرغونو سیمو په قطار کې راځي چې د مزار شریف په 40 کیلومتره فاصله په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دغې خانقاه ودانۍ پر بلخ د مغولو د حملې په جریان کې زیانمنه شوه او تردمه د افغانستان حکومت یوازې ورته یو وسپنیز چتر یا سرپوښ جوړ کړی تر څو د ودانۍ پاتې برخه هم د واورې او باران له کبله ویجاړه نه شي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغې خانقاه د پاتې برخې ودانۍ د ساتنې په برخه کې لاس په کار شي. د دغې ولسوالۍ د المانو سیمې یوه اوسیدونکي 22 کلن صمیم خسرو ازادي راډیو ته داسې وویل
د مولانا خانقاه له افغانستان له تاریخي اثارو څخه ده او دا ښایي چې مولانا د افغانستان مرتبط ده. دولت باید د دې خانقاه د ساتنې لپاره ډېره هڅه وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې د ملي بودیجې څخه په مصرف په بلخ کې د بهاودین ولد دغه خانقاه بیا ورغوي. د دغه وزارت موین عبدالمنان شیوا شرق سره لدی چې د بهاودین ولد خانقاه ته د ځانګړې شوې پیسو اندازه څرګنده کړې نه ده، خو ویلي دي چې د خانقاه تر څنګ به د همدې ودانۍ په چاپیریال کې یو جومات او د سامان اڅه لپاره به یو تالار هم جوړ شي. مولانا جلال الدین محمد بلخي د افغانستان له نامتو شاعرانو دی چې په اتمه پیړۍ کې ژوند کاوه. دغه اشعار له دری څخه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوی او نړیوال شهرت لري.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې
خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال و السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې تاسو د خبرونې وخت به هم را ورسید په دې خبرونې کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسویو د کوچانو ستونزو مورلې او اړوند مسول سره شریک کړي دي جوابونه به تر وورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې ډیر مننه کوم چې موږ بلنه مو منله موږ د زینو دوستانو ستونزې راخېسي د شکایتونو مشتره رسیدلې دي موږ به د دوی شکایتونو درته پلیکو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي لومړی اوریدونکې داسې وایي
السلام علیکم زغلام حسن خان غیرت کوچای په خوست ولایت نو کښې په تماس کې موجود آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د موږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر په اخري درجه باندې هلته رسېدلې ده د موږ مالچرونه د موږ ترجیحونه د موږ میله د ټولې غضب شوي د ټولې لنډې شوي دي که په لوګار کې دي که په میدان وردګو کې دي که د خوست ولایت کې دي که په پکتیا کې دي نو کوچانو سره ډېر غوت ظلم او زور زیاتی کېږي د کوچانو میلې ټولې غصب شوې چې کوچان خپلې سیمه ته ورسي نو ځایي سیمه ییز خلک دوی نه پرېږدي د موږ هیله له ټولو له هر چا نه لرو له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچانو ژوند ته ډېره توجه وکړي زیري چلند ورسره ونهشي د لوګر په سیمه کې او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچانو مشکلاتو او د کوچانو میلو ته ډېره توجه وکړي او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي نو کوچیان مجبور مکلفه دي چې څوک یې غږ وانه وري نو دوی د حق دفاع وکړي نو بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې وروره دوی ظلم کړی ده د هغه سیمو واکدارو خلکو نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي السلام علیکم
بله احمد صاحب ستاسو نه به وورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوئ
کوچی ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپل ستونزې ست کړې ده خو چې د کوچانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده د ډېره سمه نه ګڼم موږ چې د کوچانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لږ ستونزه درلودله هغه هم په اوړي کې خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منګلتو باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو سرځای دی غصب شوی خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو سرځایونه نه غصب شوي کوچانو ډېر زیات سرځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې ده ځینو زورواکو د کوچانو په سرځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي موږ چې ده د کوچانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي او موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچانو ټول سرځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې ده سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بلې دا کار څومره سوي دي؟ څومره مختت للی دی یا واقعا عملي سوي ک څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده دغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا رخلی صفحه تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بیرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده؟ د دوی څړځایونه مقصد
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي، هغه خو بیرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسو. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وي، ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بیرته نه شي راګرځېدای. او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بیرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغور.
بله احمد، زه بیا هم په همدې موضوع باندې زه تم کېږم. مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو، دا ستونزه یو لږ یعنی ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې چا چې غصب کړی دی او شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دی د هغوی نه راګرځول بیرته سخت کړ دی، نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کېږي چې په سیمه کې د هغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کړي، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي؟ دغه کسانو څه چې ځمکه وار له مخه غصب سوي ده او بیرته نه دي توانېدلی چې راوی ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو سرځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قوالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو سرځای ده. او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی، هغه ټول هغه دي څړځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې د څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول څړځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي، غوښې، وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچۍ یم. د سروبیل ولسوالۍ مې اړیکه نیولې د تګاول سیمې وروره. موږ دغه مشکل ده چې موږ اتمان دې بیس غالي ته مال ورولو، بس حکومت هم نه پرېږدو چې د دې کلي سر سره مال چېر کړو. بس د شینو نه ته وایي دله ماشیا سره دې ولیدله، زما زنانه دې ولیدله، کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي، ولې داسې کار ده؟ دغه هم کوچان هم دي افغانستان دي. بس سلام په احترام.
بله احمد صاحب،
کوچي ورور څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحاله په دې باندې یم چې زمونږ کوچان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ته پوښتنه وکړه چې زموږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې ده دویم موږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بیا ګیلې کوي چې د کوچانو مالونه زموږ پټیو ته راځي، زموږ باغونو ته راځي، زموږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي او دویم چې ده هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت یې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه و رمی چې ده یو له باغونو پټیو څخه لری زایونه ته بوزي. دوی په دې پویږي او دوی ته دا معلومه ده چې افغانستان هر سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږي وزې اوښان او خرو ده. هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور د کوچان وځوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ په مصرفېږي.
بله مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو به واورو.
ګران وروره السلام علیکم، زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې. وروره مخکې چې کله د مرستې ورکول کېږي کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نرسوي، اوس د ملي دسترخوان شیرانیږي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم چې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي دوی مستحق کېږي آیا رسیږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنه لري؟
کوچان چې د همدې هیواد اتباع دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هر سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نشي ثابتولی چې موږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري. دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده، هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورونایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې غږ کوو چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤل دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هېواد کې لږ دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت هم دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره. دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
زورغاډو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشېره. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای راوستی دی، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان دې بالخصوص پام نه دی کړی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام فایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هغه ستونزه وه خو د ور په هلمند ولایت کې. احمد صاحب
تقریبا درې اونۍ وړاندې زمونږ رهبري او خاص ډول باندې د کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اوریدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایتي ادارې سره والی صاحب و عملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعاً ستونزې لري، خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې
جواب جواب اخلي
زمید کوچانو دو میلیارد افغانۍ تابل کې ځنګړې شوې ده. زمید کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته خو موږ دوه روپۍ دلیې دي نه چا راکړې دي د کرزي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشلې. دوه روپۍ کوچانو ته ورکړل دا کوم روپۍ ده موږ غلا کېږي اعلانونه دې کېږي موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام
احمد زه صاحب د دې خبره څومره تستایدوي
ولا دا سده چې خیر دا د دوی نظر ده. کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي، حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې پام سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې، کومکونه هم زیات وو، خارجي ډونران هم زیات ول. اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي تبان بیسترم راستی کمی دیم.
اشاره دیر فساد اشاره و چی اکمیم راستی چی دیدی پر زنگری سوی دی اغا مستحق کسانو تن نرسی جی اغا کسان چی ویشی مثلا در خویل خواه فساد کی جی ای دقم راستی چی کی جی تران ای هم بیاور سرکی جی کنا
زمنگ اداره چی دا کوچانو چارو سمون اداره دوی دی نظارت و ارزونه یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بیرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړوونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې د بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړېږي. هغه کوم ډونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی حیاتان زموږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ترک ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې د پاپ پرتله اوس مرستې ډېرې کمې شوي. تاسو د راډیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړي کوم مسول او ویان شغله عرفان الله احمدی کور مودان چې زموږ دوریدونکو پرتنه مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar